ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونیرې ما په دغه اوساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه د سوات قومی جرګې د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د خبرونو تفصیل دا سوات قومي جرګې د ترهګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. سوات قومي جرګه د ضلع د اوو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي عرفان چټانو وویل چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې فوج د مټې او کابل تحصیلونو په غریزو سیمو او د بونیر پولې ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د غونډې په اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی به د خپلې خاورې د حفاظت لپاره ولسی بیداری ډېرولو ته دوام ورکوي.
سوات خاور منګا په هیڅ صورت نه پریږدو چاته. دویم دا ده چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران وریږي هم منګا سوات پریښودو ته تیار نه دي. دریم فیصله هم دا ده چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک منګا راکړلي د دې منګا حفاظت کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په پنځمه نیټه په سیدو شریف کې د ملکنډ د کمشنر په دفتر کې د شوي سرکاري جرګې نه وروستو صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو اسمبلۍ د غړیو په ملګرتیا ویلي وو چې په سوات کې به پوځي عملیات نه کیږي او د امنیت ذمواري به پولیس پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسي مشرانو ګډون وکړ او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت په خراب وضع ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د جرګې نه وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په بلوچستان کې د شپږویشت لکه ایکړه څخه زیاته ځمکه سرکار په خپل نوم کړې ده. پر دغه مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری وویل چې مرکزي حکومت د ماینز اینڈ منرلز ایکټ د لاندې د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان پر دغه مهال وویل چې د ګوند پارلیمانی مشر به د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ خلاف یو قرارداد جمع کړي. د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې وسلوالو یو سړی وجلی دی او یو دولس کلن ماشوم تښتولې دی. یو د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نظرګل او دغه ماشوم پرون ماسپخین مهال په پټي کې کار کاوه چې وسلوال ورغلل او دغه د تښتولو هڅه وکړه. دی وایي هغه نظرګل د مزاحمت کولو له وجو وشت او ماشوم چې له نوموړي سره د وینې رشته نه لري و تښتاوه. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وجلې او ماشومې چیرې بولې دي. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړ پوړو سیاسي او فوجي مشرانو سره کتلې دي. د فوج د اماړیکو ادارې آیس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال آسم منیر په ټمپا کې د امریکا د مرکزی کمانډې د تونکي کمانډان جنرال مایکل اے کوریلا د تقاعد مراسمو او د اډمیرل براډ کوپر ته د قماندې د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې فیلډ مارشل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال ډان کین سره هم ولیدل او ورسره یې په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د جرمني خبري ایجنسی ویلي دي چې نن دا غونډه تر هغې دوه ورځې وروسته کیږي چې اسرایلي امنیتي کابینه هغه پلان تایید کا. د اسرائیلو د اقدام پر نړیوال کچ غوسه را پارولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړه ځمکه په خپل نوم کړې ده.
دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
د سوات قومي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قام یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځینه کړي ویسو یا دغه خلکو له نوره لار ورکو.
او په خیبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمې اونړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. روزمګړم به موضوع ته د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې ترسره شوې جرګې ته ویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ دفاع به کوي. نور معلومات ایوب ترین راغی.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفه خواشنی ښکاره کړه او ویل چې دا لسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی حالت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال په مشالډو ته وویل چې د مرکزي حکومت لخوا په بلوچستان کې د شپږشت لکه څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
ایکړه د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایی انتقال کړې ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي موږ کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات ورنګ دا د سرکار ذمواري وه. مځکه مکې آبادولی شو، کور مکې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. د دې په نتیجه کې زموږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
په قومي جرګې کې پر دې خبرې زور وټکول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد په کار دی چې ټولو ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو مټ شي. په دې اړه نور حال د قومي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټکو کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیاره په متحد طور باندې او محاذ جوړ کی او یو تر پراخ پیمانه باندې او جمهوری مزاحمت روان کی او د امن لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یا د ویش د روان کال د مارچ په 12 نیټه بلوچستان اسمبلی د مځکې لاندې د شتمنۍ د راشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل ایکټ پاس کړی وو. خو وروسته د حزب اختلاف د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیا د ایکټ پر یاد ایکټ یا قانون نیوکه پیل شوې بلکہ هغه ایکټ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر تور پورې کړی چې د دې ایکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوی دی چې معدنیات کاغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، کاغه یورینیم دی، کلیتیم دی، کاغه سونا ده، کاغه تانبه ده، کاغه نور قیمتي کان دي. دا ټول د آئین لرویا دا د صوبې ملکیت دی چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی. بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف، دا غیر آئینی کار شوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی مادنیات را کړی دي، وسایل را کړی دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
وروسته جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل، د کوم لاندې چې به عوامي نېشنل ګوند د یاد ایکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه.
بلوچستان کې صوبائی اجلاس میں میرے بلوچستان
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخ ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو اته اویا کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي د هغه د جاج اخیستلو په خاطر دې نه یوازې یو نړیوال کمیشن وټاکل سي، بلکې په دواړو صوبو کې دې روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو له مخه ماینډ اینڈ منرل ایکټ په بلوچستان ای کورټ کې چیلنج کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې حکومت به په عدالت کې د یاد قانون یا ایکټ دفاع وکړي. د اګست په لسمه نیټه د مشاهدېټو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې د جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند په ګډون نورو ټولو سیاسي جماعتو په اسمبلی کې د یاد قانون په حق کې هغه وخت خپل رایه ورکړې وه او وروسته دوی عدالت ته ولاړو چیرې چې به حکومت د یاد ایکټ یا قانون دفاع وکړي.
د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوځ د مټي او کابل تحصیلونو په غریدو سیمو او د بونیر پولې ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري د ضلعي انتظامیې او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده، د اګست په اومه د کارنده کمیټې غونډه کړي او پکې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی، ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او بعض سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تېر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي وو او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
پیس صورت نه پریدو چاته دا پیسہ دا دیم ادا دا چې پیس صورت یو د سواد سره یو پختون د سواد نه د چا په خله باندې چې دا اور باران وریږي هم مونږه سواد پری خودو ته تیار نه دریم پیسہ لوم دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک مونږ را کړلی د دې مونږ حفاظت کو. سلورم خبره دادا چې مونږ خپل ولس متحد کو. زمونږ ولس د سواد کامی جرګې سره ولاړ دی. د سواد خلک
د قمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلی شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابللی شوې وه، ځکه چې لوی ګڼې دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دا دي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټي تحصیل طرف ته، تحصیلي کابل طرف ته، حکم چې د بونیر سره ټکتی، حکم بنجوټ طرف ته دي. اورېدی کیږي او د ادارو لوکل چې کوم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرا سترہ اگر راغلی دي شتګرد راغلی دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي، داغه د پاره پولیس ډپارټمنټ شته، داغه د پاره زمونږ لوکل چې کوم اډمنستریشن دی هغه شته. په کار خدا دا چې پسنه سره شکل کې هغه الیمینیټ کی او دغه د پاره چې کم از کم 2000 پولیس تي اکویپ او ویل اکویپ تي، نو چې هغه دغه خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکي او قوم په اعتماد کې والی.
د سوات قانون جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیمي ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دی وخت کې سوات کې د تیر په سیر پوځي عملیات ممکن نه دي، ځکه چې د سوات ولس پوه شوی او د امنۍ له وجې لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قام یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړی ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو، ځکه چې دا یو نوی دور دی، ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او چا څه ارادي دي. که بوټ طالبان دي، که بیټ طالبان دي، که سټیټ سپانسر دي او که آزاد خلک دي، په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کوو او د سوات قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سوات قومي جرګې غوښتنه او بیا د احتجاج د لکې ورکول ایا جرګه څومره با سره ده؟ ځای خبریال سلیم اتر وای چې عام ولس د سوات قومي جرګې او د امن ناره لګونکو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهره کړي. دی وای چې اوس یو ځل بیا هم د سوات ولس د جرګې په غږ راوتی شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره پاسونه شوي دي دوی پکې هم شرکت کړی، ګډون کړی دی، نور کوم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي د دلته کې د هغې پاسونونه کړي دي، او بلکې دغه پاسونونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي که پرس که قومي جرګې کړي که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي، نو هغه کې خلکو چې دی په دې یو نقطه باندې چې دی هغه شرکت کړی چې دلته کې سواد کې امنیت هغه وده چې دغه ټینګی.
د اګست په 15 نیټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکن دفتر کې جوړ کړی شوې جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سواد کې بعد د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمہواري کوي. ولې د اګست په 8 نیټه د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی سواد کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پختونخوا کې بعد د وسلوالو په ضد هر ما عملیات کیږي چې پکې سوات هم شامل دی. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواري ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمېر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایع کړو په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشي دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلک استعمالوي نه او مغسې سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نوموړي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده رپورټ شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه کا باڑا ڈوگرا اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چی ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز تبا ہڈوک خوک کے او اسحال او دا نبز رفتار کمی دل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونونو تا ورشی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دوی به پرزد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره طارق حیاتن موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پښتونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر ښېګړې یعنی تعلیم د ښه کولو لپاره. طارق خان څه ګڼې تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګورئ چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پښتونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور ریلیونټ سټیک هولډرز دي یعنی کې د دې یونین باډیز دي د ډیپارټمنټ یونین باډیز دي یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم اساتذه کرام خپل یونینز دي نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شي نو دا بلګ اونرشپ پر هغه له پدې کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس راړي دی لیوا خو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغی نو د دینه پس اساتذه کرام دي یا د ټیچر یونین مشران دي نو هغه لګ پدې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی آفیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده تاسو کوم شالې ډو ته لګ خپل خبرګون ښکاره کړه چې د حکومت د آؤټ سورسنګ څخه کوم پالیسی ده پدې باندې تاسو تنظیم سو د دریز دي؟
د مونږ په خیبر پښتونخوا درې واره د حکومت راغی او درې واره د غی د پنجاب د دشمنی نقلاس نشو دي داسې پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه راغي حالت دی وخت دی ته رو رسوله دی په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا پرایویټایزیشن طرف ته د اداري زی حالانکه کومه وایو د ریاست بنیادی ذمہواری خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دی به علاج ورکړي دی به روزګار ورکړي نو چې سټیټ په دې سیزنو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس خامخه هغه خو ته مونږ یو ناکام ریاست ویلی شو دا خو عوام ته دی پیدا نشته ځکه چې دا راشي چې دی ورکړي اخو بزان لخپل یو ریبنی هم جوړی کړه چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ وایا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سیزونه وګران شي کنه فیس په پکی کې دی شي راشي بل سبب پکی کېږي.
آل پاکستان پرایمری ټیچر اسوسییشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دی وخت موجود دی. عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوره تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو؟
دغه تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی اس کې دی په فاټا کې دا هزار تقریبا دیکھو راضی خو دا شی چکل گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر ہے چکل سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کی نو دا اغا زی عوام بدے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان اور عین پاکستان چکم 25 اے یو شک دیا چولے دے اگے کی دا لکل دی چلا کا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نہ دا ایجوکیشن فری ملاویگی نو دا خودے کی بدیم دا غزے دا غی خلاف ورزی بکیگی نو ضرور خبر چے کم دے کی بیا ایسوسییشن تا خکارش وچے دے زے کہ قوم دا نقصان دے ڈیپارٹمنٹ تا ٹیچرز تا نقصان دے ناغور دے خلاف دے آواز خامخا ہو چتے
دا صوبائی حکومت چے کم دا تعلیم محکمے وزیر دے فیصل خان ترکے دا نور کل پشان نن ہم مغوی تا منگ بیا بیا حسے اکڑے بیا بیا ٹیلیفون نو اکڑل وغوی سنگ چے نور کل ٹیلیفون نو چتے جواب نور کی نو دے وارے ہم دا غو نکو دا غی رستم چے دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمے چے کم سیکٹری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
اور سورسنګ دا دی چې موږ هغه ټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تچ دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو. آؤٹ سورسنگ مطلب دادے چھپاوے کہ چکم معشومان سبق ہوئی داغی فیسونا داغی دا تعلیم ٹول اخراجات آبا گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغبا یو آرگنائزیشن چکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آگئی دبنگ دا ورکو آگئی بے چلائی لکه دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زک آغستے شوی دے چی گورنمنٹ تا ظاہر چی آغسترا لکه بلا سکولونا دی تقریباً 35,000 چی کم دے کن آخو فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکولز و نان فارمل لرننگ انسٹیوشن سب چی دکنا نو آغی کی آغا ٹول سکولونا چی کم سکولونو کی دا کم سکولونو باندی دا گورنمنٹ انویسٹمنٹ شوی دے والتا دا معشومان جن دے دا غی انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ اسکولونه نشي ګین کوله یا التا استادان شو ټیچران شو هغه ټیچران چې دی کنه هغه هغه د پارالس اټریکټیو ایریا ده لا هغه دینه کې موږ پرایوټ پارټیز دیږي چې دوی هغه پرایوټ پارټی په ثرو باندې لا نان فور پروفټ اورګنایزیشنز په ثرو باندې په موږ دا اسکولونه مینیج کوو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اردوونکو سرتو کوارت تا چرته چې ګل افریده لومړی خزه ده چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې ولې اوس ورسره خلک په خپله لونه او خویندې داخلي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی چې اوس پورې پکې د درې سوه پورې ښځو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوې دي. خالد نیاز ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دغه خبرې واورو.
ما ته دا ضرورت داسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کې دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنولی او زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه، عموما غزه کې یو سایډ ته کېناستلو بچو سره. بیک چې زه دوبۍ ته لاړم، غزه ما خپل هسبند ته ویلو چې زه ډرایوینګ زده کوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ زده کولو سوچ وکړو، نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي؟
مخه ډار وو دی لورونو، حتی کور کې ما یو بچی ستر و هغه یلو دا خلک بچی یي. او نن هم داسې خلک شته چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي. لیکن چې کله مشکلات راشي نو بیا هغه ټایم کې خلک نه چې خپل دم نوي هغه هم پټیږي چېرې دا به ما باندې څه کار بېګار واچوي. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو، مال تک لے سس وا خستلو، بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو، اگے نہ بعد بے ما تا نہ خود شوق پیدا ہو شے جرے دال سس وا خستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وکو ول تا ما ٹیسٹ ویر کلو دبئی کے، نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کش ولو غزے ما شپار اسکالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر. او ما سارا دام یو ریکارڈ رچ ما سارا اونلی لوکل خلکو، یعنی غزی والا عربیان اور کے وے.
کوہاٹ کی تاسو د خلنا او پکم سوچ بانے د ڈرائیونگ سکول پرانی ستے دے
سزا کلا دل تراغ لما نو بے ما دائرہ دا وکڑا چیزا بوس دا سکول دا زی کوہاٹ کی خلاص ہوما چی دا زی ما اخپل علاقے والا خالک اخپل بچی دا چی دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڈیز دا کی دا سیفی بلوم دونا سیفی. نو کار دا زی ما شروع کرو کلا ما اخپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹول ویرو چی تر خام خا سکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کولاو کا. لیکن ما یلو چھنا دسے چکل ما کولاو کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کڑے دا ہو ویلکم کڑی دی ہو یلو دشی کا میں وہ کوہاٹ کے چے دا تاسو اخلاص کو سکول مو تاون تا سرا دا ایتا کے سم تاون بھی مو در سرا کہو. نو الحمدللہ چے ما یو آغا آفیس کے پانچ کال تقریبا پنجنیم کالا میں تیر کرلو او اس ما شفٹ کڑے دا دسے کی بل نو خستر زیم و پورا حال مونی ولی دا الحمدللہ چوکم رتی ہے دیر خوله آفیس دا.
آیا دا طولینی دا خلکو لخوا در تس مشکلات مخی تراغلی دی؟
کلا ما سٹارٹ کرده اونو چی جی کمزه نبا مون گاڑه تیره دو نو خلکو بدا و یدو چی خزا گاڑه چلی نو ما تا با دور غصار اتلا چی یا اللہ دو که بدا شعور کلا رتی خزا خو جہاز چلی جہاز پاسمان کی اوڑا ہوئی ہر یو کار کہی آرمی کے کار کہی پولیس کے کہی مزدوری کہی رکشا چا رہی بے دل تک گاڑی تا وی رہی مشومان جی نے کہ لکان چا لارے کے لو لوبے کہی اگو بو ویلو چے آ خزا گاڑی چلائی. نو اس الحمدللہ چے آغا شے نشتا دا ویلے چے مو پا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی دزن ایلے سر سے واقس خالے نو اگو مس چلائی. نو الحمدللہ رفتا شعور بے رسی ٹولو کے کنا شروع کے چھ چو کم قدم دسے اوسم دسی جینے کئی رسی چھ مو پہلا جینے کئی چھ دار وتی دا فیلڈ ڈرائیونگ نہ کونے تا
اس پوری تاسو سم رکھو دتا ڈرائیونگ خود لے دے
لیڈیز چھ دی تقریبا 2-300 فیمیل چھ دی نو ہو سا پر لیسنس واخس تلو ما پخپل کور کے ٹول ان گین دی لونے خپل گاڑی چلئی ہم دس میل چھ دی نو میرو حساب نشتا دا ماشاءاللہ میل خواری ہے چھ دا دی مو فرض دا ڈرائیونگ او الحمد للہ اس کو زدہ ترغیب ٹوڑ تیر کم چی اخبر کور بچے مجھے دیا او سپورٹ وکی او باندے لیسا سوالی دا لائف ٹائم پو کری گی
مشال راڈیو تو ہوا گیا است اوز بگ غگ پا مشال راڈیو تکے کام او دا مشال راڈیو دا اپلیکیشن للاری آو رہے
اردن گوسنگ چې واورې د زمغه خبرونې د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کی دا وخت د خبرونې نیمه ته رسیدلې یو نو د دې وخت مهم خبرونه اورو د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلې دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلې او ماشومې چرته بویلې دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل اسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې خار د نیولو په اړه د اسرایلو پر اراده د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته ده. اردن کو خبرن مورد اوس یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو تر ازو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه به د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرین د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلي دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنه کړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړی او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیځ د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 100 زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 4 لک کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو 2 میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د 2 لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیا او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جړای یوازې په مستقیم ډول متحده ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په موجودګۍ او دغه په قربتوب باندې د سولې یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیت تحلیل ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سږ کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف پیټکوف تر سفر او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو سوزو افغانستان تا چرسی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګي هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خزي او انجونه ل پراخو محدودیتونو او توتريخوالي سره مخ دي رد کړي دي او د غیر ذمہ او سیاسي بللې دي. د دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقوقونه خوندي دي، بلخو یو شمېر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیته ډېر لرې دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي وو افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ پلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړای دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
افغانانو کې وم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې ښځې له محرم پرته انتقال نه کړي. د هغوی موټرونه خالي وو خو ښځې یې له محرم پرته نه وړلې. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم، تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نوره په ځانو سره تنګه سي او دوی له خپل سوري هم وډاري ژولاسي خپله ویره پیدا کړه او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندی کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګي پورته خوندیو او په هنتونونو کې له تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کار راګرځول، او د غراض د دوی پر سیاسي ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي شوی دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای، او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع شوی دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لادرکه کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دای د اتلسم آئینی ترمیم ضد بلل دي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د افغانستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لادرکه کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست په 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان لادره کسانو ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لادره کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیش کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم شګرګي چې دي دغه خاتمه وشي، کوم خلک چې دي علاقه دي علاقه کوي دوی باید شي په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لادره بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لادرک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي د هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانون یا ایکټ لاندې بېله څه ثبوته یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پرېکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویاند شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د اواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډېری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیش کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت، د تعلیم، د ودانۍ او د کمښت، اوبو او د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو ګیلمن دي. یا د سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوري ته په 1.5 کیلومتره کې کورمې سره په پوله پرته ده، په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خور د غونډۍ په ډډه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوی دی. زایی قومی مخور مدیر امیر بادشاه مشال روریت ویل
مونږ د کور کلینیک جوړ شوی ده، ډاکټر نه لري، بالکل تشکیل نه لري. دویمه د ملدارۍ د پوره مونږ ایدې د پوره یو کلینیک او ډاکټر نه لرو. د ملدارۍ د پوره د تخم، د زراعت د پوره مونږ ته هیڅ سنتیاوی نشته. د ویالو، د بندونو، د پخولو ایدې د پوره مونږ ته هیڅ کور نه ده شوی. باید دا کې مونږ ته پاملرنه وشي.
یو بل ځای قومي مخور الحاج مختارالدین جلالزی بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړېدو ټینګار کوي او زیاتوي
ولسوال نه دا خواهش کړی ده چې مونږ ته د وارداتي برېښنا چې دا ډېره نږدې شوې ده، ځکه تر منګسو کونډیو پورې رسېدلې ده، دا شدې ضرورت ده باید دلته راانتقال شي.
د علیشیر او تریزی ولسوالۍ اوسیدونکي په ښوونیز بهیر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکی ښوونکی فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لرو، کمبود د مسلکي ښوونکو شته، کارتاسیا د شاګردانو کم ده، بل بل خصوص چې موږ وضعیت اړتیاوې ته لرو، د تعمیر نشتون، د درسي اتاقونه نه لرو، بل خصوص خوراکي نه لرو، سپینې پالې ابتدا کې چې هغه تعمیر پوتې نه دلال کله نسوان نو کبل کله دغه مکاتب تعمیرونه نه لري. ډېر د ونو لوندې په ډېر تکلیف سره تدریس کوو او کله کله بارون شي د موږ درسي ساعتونه ضایع شي، نو شاګردان استاد مجبور شي رخصتي کوو.
د ورزشي لوبو یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خو د ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤولو ادارو پوره پاملرنه له ځان سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهزه دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه هم د اولمپیک نه ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي، موږ هم هغه امکان نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو یې په لاس کې لرئ له موږ یې مسپموئ، ځکه چې د ټول د یو خوست یو.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې ځینو سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلی کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي یې په اړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې مونږ شروع کړی ده، د یو نفسو چې هر ولسوالۍ کې مونږ فعالیت کوو، تیر کوم په سپېره کې وکړو، څلورت یې پروژې مو وکړلې، سخ کول په ندر شکور کې لګیا یو. انشاءالله دا پروګرام به هر ولسوالۍ ولسوالۍ انشاءالله مونږ تطبیقوو، خلک ګواښ نه سي.
یاد دی وی د علیشیر او ترزوی سیمه چې د خوست ښار شمال ختیځ دوري کې پرته ده، د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه اوبو له کبله بیلابیلې ترکارۍ، میوې او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمې د شته طبیعي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع تعلیم د څنګ چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري، استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د سانتیاو ورکول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د سیمې خلکو د پروژې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډېرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې، سب ڈویژن چپا کے ریہیب کور کے دلو، ریپیئر کور پکے دلو، پلے ایریا وا وہ اسکول سرا چکم نیڈ بیسڈ بندے کم ضروریات ہوا گا پکے ٹارگیٹ کے دل اکیڈمک اسپیکٹ پکے ہوم فوکس کے دلو، ٹیچرز لائے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ لحاظ ٹریننگ سیشنز ویئر کڑل، پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونٹی پکے ہوم انوالو کے دلا
نموڑی ویل چھ دا سی پروژے دا استاذانو دا کار استعداد زیادہ وی او پا تعلیمی ماحول بور سرا خواہ اثرات پری وزی
ٹیچرز ہم چکم دا یقا کپیسٹی بیلڈنگ پکے وشی کمیونٹی پکے ہم خپل رول ادا کوی اندہ شونتی ایکٹیویٹیز مونگ لا فردر ہم پکور دای زکا چھ مونگ سرا مطلب گورنمنٹ سکولز لا خواہ ٹیک ٹاک ماشومان روغ لالو پا کافی تعداد سرا دا شونتی ایکٹیویٹیز خو دے کوالٹی ایجوکیشن دے پورا و دا شونتی پروجیکٹ خو دے کوالٹی ایجوکیشن دے پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلتا یو وګدې بدمنه تیرې دون پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسره بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي څلور سوا استادانو کمای دی او و سوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو ترې کډې کړې وې او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.